دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام کړی دې سات خبرونه ته د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادله په سر د تخنیکی ټیمونو د باسونو درېم ورځ هم روان ول خو هم د زندانیانو د تبادله پروسه نه ده پیل شوی د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تر هغه چې کابل ته د طالبانو د راغلي درې کسیز پلاوی سره تخنیکی باسونه پای ته نوي رسیدلي د زندانیانو د خوشی کېدو پروسه نه پیلېږي دغه شورا وایي د دواړو لورو د تیرو ورځو راسي خبرې ګټورې وي او پرون هم د طالبانو له تخنیکی دریک سیستم سره د بندیانو تبادله پر سر خبرې دوام وکړ کڅه هم د پنځشنبه په ورځ د زینو سرچینو په حواله د دواړو لورو د یو شمیر بندیانو د خوشکېدو رپورټونه ورکړل سوي دي خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې تر هغه چې د تخنیکی باسونو پای ته نوي رسیدلي د بندیانو د خوشکېدو پروسه به هم نه پیلېږي په نړۍ کې د کرونا وایرس د تخصصو خلکو شمیر له 1 میلیون خلکو اوښتی دا تازه شمیر د کرونا وایرس د کزیو د سبتولو یوې پانی ورلد میټرس خپور کړی دی د جان هاپنز پونتون شمیر بیا شي چې نږدې د 9 لک څخه زیات کسان په دې وایرس اخته دي او په دې لړ کې امریکا د مثبتو کزیو له پلوه په لومړي سر کې دا ځکه چې هلته په کرونا وایرس د تخصصو خلکو شمیر نږدې 2,6340 ته رسیدلی دی په امریکا کې د مړو شمیر بیا 15,640 شدل سوی دی او د وایرس په امریکا کې په ډیر چټکۍ خپریږي ایتالیا په نړۍ کې هغه یواز دی چې تر ټولو زیات کسان پکښې مړ سوي دي په ایتالیا کې 1,15,240 کسان په دې وایرس اخته دي او د مړو شمیر 13,915 کسانو ته رسیدلی دی دغه راز اسپانیا کې بیا 1,10,230 کسان په دې وایرس اخته سوي دي او د 10,000 څخه زیات کسان مړ دي د 3 دسمبر په میاشت کې کله چې په چین کې د وایرس خپور شو تر اوسه په ټول نړۍ کې د کرونا وایرس د لاسه د مړو خلکو شمیر 15,043 کسان دي او 10,046 کسان په دې وایرس اخته شوي دي او د روغ شوو خلکو شمیر بیا له 2 لک څخه اوښتی دي د امریکا د ډیموکرات ګوند د جمهوری ریاست مخکښ کاندید جو بایدن د پنځشنبه پر ورځ د امریکا په حکومت ژغ وکړ چې د کرونا وایرس له وجې ایران چې د کوم مشکلاتو سره مخ دی هغه ته پکاتو امریکا دی په ایران لګیدلی بندیزونو کې یو څه نرمښت راولي بایدن ویل چې امریکا باید د بانکونو یو داسې ځانګړي چینل او نور شرکتونه وګماري چې په ایران کې کار وکړي او هغه فارماسیټیکل شرکتونو ته جوازنامې ورکړي چې طبي آلات تغیوات ته ورسوي د امریکا د پخوانی جمهور رئیس مرستیال د هغه مرستندوی ډلو د لپاره ضمانت غوښتنه هم کړې ده چې په ایران کې کار وکړي او جریمه کیږي بنه او وی ویل چې تهران باید په بدل کې په تغیوات کې بند امریکایان را خوشی کړی بایدن ویل چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په ایران د سخت فشار اچولو په مخه بندیزونه ولګول چې په حقیقت کې د ګټې پر ځای تاوان کړی دی او دغه سخت دریځ رژیم مشرانو لخوا سخت خبرګون راپارولی دی جو بایدن دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې دغه مخالف کاندید برنی سانډرز هم د امریکا د حکومت څخه وغوښتل چې په ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړي په ایران کې 3,000 کسان تر اوسه د کورونا وایرس له وجې مړ شوي دي او د 10,000 څخه زیات کسان په دې وایرس اخته دي د پیانګ یانګ د روغتیا یو لوړپوړي چارواکي په دې ټینګار کړی دی چې په شمالي کوریا کې لا هم د کورونا وایرس یو قضیه هم نه ده ثبت شوی دا په داسې حال کې ده چې په دغه وایرس په ټول نړۍ کې د 1 میلیون څخه زیات کسان اخته شوي دي او په بهرنیو هیوادونو کې دا شکونه شته چې د شمالي کوریا د عایده کېدای شي درسته نه وي دغه هیواد چې له مخې له منځوي دی او اټومي وسلې هم لري کله چې په چین کې دغه وایرس په لومړي ځل خپور شو خپل سرحدونه وتړل او په تګ راتګ سخت محدودیتونه ولګول پاک ماوینګ چې د شمالي کوریا د بیړنۍ خدماتو د مرکزی ادارې رئیس ده په دې ټینګار وکړ چې د هغوی هڅې په مکمله توګه کامیاب ول هغه له پاک اژانس فرانس پرس ته وویل چې تر اوسه یو کس هم په دې هیواد کې په دې وایرس نه دی اخته شوی د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال ډینل پرل په قتل تورن درې کسان خلاص کړي او مرکزی تورن کس احمد عمر شیخ د اعدام سزا یې د وو قانونو په بند اړولې ده احمد سید شیخ چې په برتانی کې زیږیدلی او د 30 کال راهیسې د پاکستان په یو زندان کې بندي دی او د اعدام د حکم پلي کېدو ته انتظار وو پر احمد عمر سید شیخ دا تور وو چې په 2002 کال کې په کراچۍ شهر کې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې خبريال ډینل پرل تر تشتولو وروسته وژلی وو خو د سند ایالت سترې محکمې د اپریل په 2 عمر شیخ یوازې د تشتونې په جرم محکوم کړ او داغه د مرګ سزا یې په وو کلونو بند واړوله درې نور کسان چې لاغه سره په دغه قضیه کې د جرم شریکان ګڼل کېدل او په مخکنۍ محکمه کې په ابد بند محکوم شوي وو د محکمې له لوري تبریه سول د وال سټریټ جرنل د آسیا د برخې رئیس جنرال پر د 2002 کال په لومړیو کې کله چې د سخت درزۍ په اړه یو تحقیقاتي راپورټ برابرولو باندې بوخت وو، د پاکستان په کراچۍ ښار کې ارغمل او بیا یې سر پرې کړل شو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونې اکثره مطالب د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په اړه دي، خو اوس پر اساس د رپورټه په نړۍ کې د کورونا وایروس پیشي 1 میلیون ته نږدې سوی دي. که څه هم په ګڼ شمیر هیوادونو کې سخت قیودات لګول سوي دي، خو یو شمیر هیوادونه لکه جنوبي کوریا توانېدلې چې پر کورونا وایروس د اخته کسانو درملنه په کامیابۍ سرته ورسوي. دا خبر نور تفصیل د وحید الله فیض تخواوري.
تا د کورونا وایروس په خوشمیر نن نږدې 1 میلیون تاریخ ده شوه دي. د کورونا وایروس له کبله ځباندی و 3500 کسان مړ شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروز ادهانم وایي چې د کورونا وایروس د پیخو زیاتېدو له کبله سخت اندېښمن دي. د سازمان مشر وایي چې په یو شمیر پرمختیایي هیوادونو کې د نادر خلکو د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي.
په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی. د پنځمه ورځې څخه باندې 9,25,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي او 8,30,000 کسان څخه زیات مړ شوي دي. د کورونا وایروس له کبله د ټولنیز واټن د ساتلو موضوع د امریکا پر ټاکنیزو کمپاینونو هم اغیزه کړې ده. د کورونا وایروس د امریکا د 2020 کال جمهوریت ریاست په ټاکنیزو مبارزو هم اغیزه کړل ده. تر اوسه په امریکا کې په کورونا وایروس څخه باندې 2,14,000 کسان اخته شوي او 3,800 مړ شوي دي. لاسو خزیاتو ایالتونو کې د دیموکرات ګوند مقدماتي ټاکنو لپاره ټاکنیزو مبارزې درول شوي یا یې طریقه بدله شوې ده چې رایګيري د پوسټ لاره وشي. د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په مخه زیاتره کاندیدان اوس له ټولنیزو رسنیو ګټه اخلي. د دیموکرات ګوند مخکښ نوماند جو بایدن د ویډیو کانفرنس لري اوس له کورونا خپل پلویانو سره په اړیکه کې دي.
دقیقا د هغه لپاره ډیره ګټور ده چې د ورځې له میلیونونو کسانو سره خبرې کوي.
فرانسې هڅه کوي چې له استرالیا څخه خپل وګړي کور ته ستانه کړي. فرانسې د ایربس ای 318 الوتکې چارټر کړي، هغه کسان چې د کورونا وایروس له کبله هلته پاتې دي خپل هیواد ته ستانه کړي.
دا ډیره مهمه ده چې زه بیرته له کورونا سره یو ځای شمه. د دې ویره کې یم چې دلته به د څو میاشتو لپاره پاتې شمه. د دې فرصت راته برابر شو چې بیرته فرانسې ته لاړ شم.
د ایتالیا د برګامو خار د کورونا وایروس په مرکز بدل شوی. ډاکټران وایي چې دوی محافظتي وسایل نه لري او د ناروغۍ ته په سپک سترګه کتل شوی دي او یو شمیر سیمې چې باید تړل شوی وای نه دي تړل شوی. ایتالیا کې 1,05,000 او کسان په کورونا وایروس اخته شوی او 2,155 کسان مړ شوی دي. بلخوا جاپان هم د کورونا وایروس سره مبارزه کوي. صدر اعظم شینزو آبی هر کور ته دوه مسکونو د لیګولو پریکړه کړې ده. جاپان کې څه باندې 3,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي او تر اوسه 3,500 کسان مړ شوي دي. شمالي کوریا وایي چې دوی په بشپړ توګه له کورونا وایروس څخه خوندي دي. په چین کې د کورونا وایروس له پیدا کېدو څخه وروسته شمالي کوریا د جنوري په میاشت کې خپل سرحدونه وتړل، خو روغتیایي ماهرین وایي چې شمالي کوریا کمزور روغتیایي سیستم لري په تر د کورونا وایروس په وړاندې زیان لیدونکي ده. د کورونا وایروس په آسیا کې د اسهامو بازار غورځول دي. د کورونا وایروس هیوادونه اړکړي چې جدي اقدامات او ګرزمندیزونه پراخ کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په یو شمیر اروپאי هیوادونو لکه ایتالیا او فرانسې کې د کورونا وایروس له کبله چې کوم کسان مړ شوي دي زیاتره له شپېتو څخه زیات عمر درلود او دغه کسانو په ډله کې له 50 څخه 100 ناروغیو لکه د زړه ناروغي، شکرې او همدارس نور باندې اخته وو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 209 ته رسیدلې، چین د خپل صحي مرستو لومړی برخه کابل ته ولېږله. په کابل کې د چین سفیر وایي چې کورونا وایروس افغانانو ته هم ننګونه ده او هم د سولې یو فرصت دی. سفیر پر ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې د خپل هیواد د لویو ګټو په پام کې نیولو سره یو ځای سي. د بلخوا د عامې روغتیا وزارت د طالبانو د هغه دریځ هرکلی کړی. که د دوی تر واک لاندې سمو کې کورونا وایروس خپور سي حالته په جګړه و دروي. نور تفصيل زموږ د خبريال حکمت سروش پر رپورت کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې پر زیاتېدو دي، چین چې په لومړي ځل دغه وایرس پکې خپور شوی وو کابل ته د خپلو مرستو لومړۍ جوپه راولېږله، چې د کورونا وایروس د تشخیصولو کیټونه، د هوا جوړولو دستکاوې، ماسکونه، د اکسیجن ماشینونه او نور روغتیایي توکي پکې شامل دي. په کابل کې د چین سفیر وایي چې کورونا وایروس په افغانستان کې د یوې ننګونې تر څنګ د سولې لپاره یو فرصت دی.
China will continue to be
a چین بعد افغانستان د سولې او جوړجاړي په لار کې د یو منځګړی اسانچاري او ملاتړي په توګه خپل همکارۍ ته دوام ورکړي او د ټولو اړخونو غوښتنو ته په درناوي به یو رغند رول ولوبوي.
حدود 15 میلیون ډالر از جانب حکومت امریکا کمک در نظر گرفته شده، از طرف بانک جهانی مبلغ 100 میلیون ډالر در نظر گرفته شده و بعضی نهادهای دیگه و کمک‌هایی که از طرف کشورهای دوست ما جریان داره.
په ورته وخت کې طالبان ویلي که په هغه سیمو کې چې د دوی په لاس کې دي د کرونا وایرس خپور سي نو هلته به وربند وکړي. طالبان ویلي چې د روغتیایي مرسته کوونکو امنیت به هم وساتي. لا نه ده معلومه چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې څومره کسان په دغه وایرس اخته سوي.
زه منهیست یو افغان د دې نه ډیر زیات هرکلی کوم، خو ښه به دای چې په ټول افغانستان کې جګړه ودرئ. جګړې سره کلی موږ ته تر اوسه چې وروسته له دی راکړي.
طالبان په داسې وخت کې په خپلو سیمو کې دوربند خبره کوي چې د عامې روغتیا وزارت په خبره په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 290 ته رسېدلی، چې وروستي اخته سوي 340 داسې کسان دي چې نه ایران او نه کوم بل هیواد ته سفر کړی.
دوی د سنتي او برابرول په خاطر باندې اړ دي چې په دغه سیمو کې محلي اوربندونه وکړي. د افغان حکومت صحیح کارکونکو او د نړیوالو صحیح موسسو کارکونکو ته اجازه ورکړي چې ترڅو خلکو ته صحیح مرستې ورسي او د کرونا وایرس په مخنیوي کې دوی مرسته وکړي.
افغان دولت وایي چې ژر به په کابل او وروسته نورو ولایتونو کې لاړمنو کسانو سره مرستې پیل سي. دغه روزانه مزدوران وایي چې په کابل کې ګرځبندیزې پر کار او ژوند بدی اغېزې کړي. د کابل د کوټسنګي په دغه سیمه کې به پخوا ګڼه ګوڼه و، کاروبار به روان و، خو د کورونا وایروس له امله هم ګڼه ګوڼه کمه شوې ده او هم کاروبار او د خلکو پر ژوند یې ډېرې اغېزې کړي دي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې روزانه مزدوري کوي دغه ګرځبندیز چې اعلان شوی دی او خلک اوس کم په ښار کې ګرځي، ستاسو پر ژوند یې څونه تاثیر کړی؟
السلام علیکم. زمون دغه ته مشکلات دغه چې موږ ټول کراچي ونان مخکې خو بارونه مو د خار نه بچ مال ته زمون بل ته کار روانو، اوس دلته ولاړو سار نه تر مازیګر نه بارش ته دی نه زمون کار کیږي، بس دغه ته ولاړو چې کومک نه دولت موږ سره کوي او نه د ملت کوي نه تجاران کوي، بس دا الله دې هم نیولې ده چې سید الله رضا مغه ته ناستو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
په داسې حال کې چې په امریکا کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د روان میلادي کال په نومبر کې د جمهوري ریاست انتخابات ظاهرا د یوې داسې ټول پوښتنې شکل غوره کوي چې جمهور رئیس ټرمپ څنګه کورونا وایروس سره مقابله کوي. د خبر نور جزئیات لسمی الله جلال زست خواوري.
که څه هم کرونا وایروس په امریکا کې پراخ مشکلات رامنځته کړي، خو جمهور رئیس ترامپ هڅه کوي د دې کړکیچ پر مهال ځان یو پیاوړی رهبر څرګند کړي او هر ورځ له سپینې ماڼۍ څخه تلویزیوني معلومات ورکوي.
موږ له یو وژونکي ویروس سره په جګړه بوخت یو. په دې جګړه کې بریا زموږ ټولو د بشپړو مشترکو هڅو، مینې او سرښندنې تقاضا کوي.
ترامپ په دې تازه ورځو کې پر ټویټر د خپلو معلوماتي غونډو د محبوبیت په اړه څرګندونې وکړې چې یو شمیر منتقدینو د یوې ساري ناروغۍ د سیاسي کولو له امله پر هغه سختې نیوکې وکړې.
موږ باید د دې په کیسه کې نه شو چې د جمهور رئیس د لنډو معلوماتي غونډو محبوبیت څنګه دی. هغه د دې په ځای چې ایالتونو کې د وژل شویو په اړه ووایي، دې ته ډېر لیواله دی چې د محبوبیت کچه یې څه ډول ده.
اوس چې جمهور رئیس ټرمپ نور انتخاباتي غونډې نه کوي، معلوماتي غونډو یې ځای نیولی دی.
ټرمپ مطبوعاتو ته د دې غونډو څخه یقینا د بیا ټاکل کېدو د مسلې په اړه ګټه پورته کوي. هغه فکر کوي چې هر ورځ د امریکایانو په کورونو کې پر څرګندېدو سره به د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي، ځکه دی د دې وبا سره په مقابله کې مرکزیت لري او یو څه ترلاسه کړي هم دي.
دغه داوی په داسې حال کې کېږي چې کورونا وایروس تر اوسه په امریکا کې څه باندې 15,000 کسان وژلي او شاوخوا 216,000 نور په دې وایروس ککړ شوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وروستي اقدام کې دا رد کړ چې ټول هیواد به په کور کې نه وي، خو نوموړي وویل ممکن هغو سیمو ته د الوتنو د بندېدو امر وکړي چې کورونا وایروس ډېرې ځپلې دي. د امریکا فلوریدا ایالت چې 1.2 میلیون نفوس لري، والی ټول خلکو ته امر وکړ چې د اپریل تر پایه په کور پاتې شي. پنسلوینیا، نیوادا او میسیسیپی هم د چهارشنبې په ورځ ورته امر وکړ. د نیویارک والی اندرو کومو وای په دې ایالت کې په یوه ورځ کې 301 نوي کسان مړ شوي دي. هغه وای په دې ایالت کې به ښایي د مړو شویو شمیر له 1400 څخه پورته شي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1280 اف ام 100.15.
د هم د افغانستان د اوسنوي حالات په اړه کې مرکه. د افغانستان د کورنیو چارو په خوانی وزیر علي احمد جلالي وايي د طالبانو د بندیانو خوشی کېدو سره باید نور اقدامات همزمانه پیل شي. د شاغلی جلالی په باور د بندیانو د ازادۍ سره باید د سولې خبرې او اوربان هم وسی. شاغلی جلالی زموږ د همکار سید سلیمان آشنا سره د سولې په احتمالي مذاکراتو، د افغانستان د حکومت په پلانونو او د بندیانو په خوشی کېدو خبرې کړې.
دا خو یو ښه حرکت دی د پاره چې په خپل دا خبرې په اساسي مسایلو باندې یعنی بحث نوي، اما یو مقدمه د دې پاره چې د افغانستان طالبان ترمنځ د رحمان سره حکومت او طالبان ترمنځ خبري پیل شي، په دوه کې چې موافقه هم شوی و، ویل شوی و چې د بندیانو د خوشی کېدو وروسته به د افغانستان د حکومت د پلاوی او د طالبان ترمنځ کې اساسي خبري د افغانستان د آینده لپاره او د ستونزې د حل لپاره پیل شي. نو دا یو خپل یو خنډ و د دې پاره چې دا خبري پیل شي. کله چې دا د بندیانو مسله د دواړو خواوو په موافقه باندې شروع شي او د دې لپاره چې شرایط نور خبر لپاره آماده شي،
تر ډیره داسې تصورم کیږي چې دا خو که اوس شروع شي نو لږ لږ به یعنی 150 کسان به خوشي، مګر بیا هم تقاضا دا ده چې په زرګونو کسان خوشي شي. که مثلا داسې دا بندیان ډیر خوشي شي او د سولې لپاره هیڅ نوی تفاهم لا نه شروع شوی، فکر نه کوي چې دا د جنگ د تشدید سبب بشي؟
فکر کوم چې د حکومت ته کوم تصمیم چې نیولی دی هغه د دې لپاره دی چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو سره سم باید نور انکشافات راشي، خشونت کم شي، تشدد کم شي، بالاخره اوربند راشي. له دې سبب د طالبان د خبرو د شروع کېدلو نه استفاده کوي چې فشار راوړي په حکومت باندې، او حکومت د مقابل کې د خوشی کېدو د یو وخت پروګرام جوړ کړی دی چې په نتیجه کې دا په خپل فشار راولي په طالبانو باندې چې خشونت کم کړي او یاد ده چې بالاخره اوربند وشي. نو ځکه د طالبانو د خوشی کېدو هغه پلان او پروګرام چې حکومت سنجولی دی دا د 3 میاشتو پروګرام دی.
یو تخنیکی ستونزه اوس په دې ټولو خبرو کې ښکاری، خصوصا د طالبانو او د امریکا په توافقاتو کې هغه نه وروسته حالت پورې. مثلا امریکا ټول جهان اشرف غنی په مشرۍ باندې د افغانستان حکومت رسمي پیژندلی دی، په شمول د اتحادی اروپا او ټولو ډیرو هیوادونو چې اسلامي هیوادونه پکې شامل دي. مګر طالبان لا هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د حکومت څخه خبرې نه کوي، بلکې د همه شموله یوې ډلې سره چې بین الافغاني اصطلاح ورته کاروي دا غوی سره به خبرو تکینی. دا څومره ممکن دی چې طالبان به د افغانستان د حکومت سره خبرو تکینی، ځکه چې د افغانستان حکومت خو حیات هم ورته ټاکلی
دی؟ خبرو او د مذاکراتو په تاریخ کې دا عرف دی چې دوه خواوې چې خبرې کوي د دوه جنگي خواوې په مقابل منځو کې خبرې کوي. دا چې هر خوا څوک راولي هغه د دوی حق دی، نه د افغانستان حکومت ویل چې طالبان څوک راولي څوک را نه ولي. او نه د طالبان د حق لري چې ورته وایي چې حکومت طرف ته نو د پایت کې به څوک شامل وي. البته دا د افغانستان د خپل د حکومت موضوع ده چې د دې لپاره چې په آینده کې د سولې په خبرو کې یو هماهنګي راشي، به اتفاقي رانشي، باید د ټولو ډلو د ټول د افغانستان د ټولو خلکو نمایندې وکولی شي دا هیئت چې دا کار کړی دی. نو ځکه دنیا هم متحده ایالات هم اروپایي ټولنې هم ناتو فکر کوم چې په همدې باندې صلاح دی چې هیئت چې افغانستان ټاکي هغه یې سره باید طالبان خبرې وکړي.
په افغانستان کې د سیاسي قشر سره چې په حکومت سره نه دي، البته داسې یو تصور لري چې امریکا ډېر اقدامات کړي چې هغه ډېر ابهامات لري، مبهمه دي، خلکو ته معلوم نه دي. فکر کوي چې امریکا په خپله یو څه تیروتنې کړي دي چې دغه کم ساختار چې قدرت شوی دا د دوی د وجه نه دا مشکل را ایجاد شوی دی؟
خبره دا ده چې له 2009 کال راپدې خوا چې څه کوششونه سوي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ خبرې شروع شي. طالبان همیشه دا خبره ټینګه کړې ده چې څو خارجي قواوې له افغانستان ونه وځي نو موږ خبرې نه کوو. نو ځکه امریکا یو چانس ورکړ طالبانو ته چې موږ وځو، بنا په دې په ما اساس باندې موافقه دی ته وکړه چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. دا فقط یو مرحله ده، یو مقدمه او تمهید دی. اما د امریکا د ټولو قواو وتل مضبوط پدې دی چې د خبرو په نورو برخو کې څنګه تحولات راتلی شي، څه پرمختګ راتلی شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نړۍ صحی ټولنې یا ډبلیو ایچ او ویلي دي چې په هغو ملکونو کې چې د ترقۍ په لورې روان دي، په هغې کې د ماشومانو د وزن د زیاتېدلو جریان په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي. د امریکا هغه خبریاله جنیفر لازو ته په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی او هغه وایي چې د نړۍ صحی ټولنې یا ډبلیو ایچ او ویلي دي ټولې نړۍ کې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه د 5 کلونو نه کم دي د چاقۍ په مرض اخته شوي. ډبلیو ایچ او وایي چې د دغو ماشومانو درې برخې د افریقا په وچې او د نړۍ په نورو هغو ملکونو کې ژوند کوي چې مور او پلار یې اوسط عاید لري. ډاکټران وایي چې هغوی د ماشوم د قد، د وزن او د عمر نه د اندازه لګولی شي چې د یو ماشوم وزن نارمل دی او که څه زیات دی او که بیخي د چاقۍ سرحد ته رسیدلی دی. د نړۍ صحی ټولنه وایي چې په خلکو کې چاقۍ هغوی ته د شکرې او د زړه د ناروغۍ نه علاوه د دماغي سکتې خطرونه هم پیدا کړي دي. د ډبلیو ایچ او د خوراکي موادو د کنټرول مشر فرانسیسکو بارنیکا وایي چې مخ په انکشاف ملکونو کې ولې په خلکو کې د چاقۍ مرض زیات شوی دی. هغه وایي
food system is changing and people are consuming more and more food which is manufactured and often
په غذایی سیستم کې تغییر راغلی. خلک ډیر مصرف کوي او هم ډیر هغه ډوډۍ خوري چې په فابریکو کې تولید شوی او په دې کې شک نشته هغه خوراکي مواد چې په فابریکو کې تولید شي په هغه کې زیاته بوره، زیاته مالګه او زیات غوړ استعمالیږي. هغه وایي چې د ټولو د خلکو په دې ژوند کې هم ډیر فرق راوسته دی. د مثال په ډول اوس د خلکو په فزیکی فعالیتونو کې هم کمی راغلی دی او یو تن په یواز دی چې پیاده وګرځي، د شخصي موټر او یا هم د نورو عامه ترانسپورتي وسایلو نه کار اخلي. د خوراکي موادو ځینې ماهرین دا هم وایي چې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ماشومانو ته باید صحي او ښه ډوډۍ برابر شي، نه دا چې هغوی ته په فابریکو کې تیار شوي پخې ډوډۍ ورکړی شي. بانکا وایي چې دا ډیره ښه خبره ده چې میندې باید شپږ میاشتې خپل ماشوم ته خپل شیدو ورکړي. هغه وایي په دې برسیره خلک باید په دې هم پوه شي چې ماشومان دې د چاقۍ نه په ډیر جدي ډول وساتي. هغه وایي
there is a progress in the understanding of the problem but now we also need to be very clear of what the policy
gap. دغه مشکل په باب د خلکو په فهم کې پرمختګ راغلی دی، مګر اوس مونږ باید په دې کې خپل دریز په سرګند ډول بیان کړو چې پالیسی صدا او عملی عمل څه شه دی. خغله بانیکا دا هم وایي چې په ماشومانو کې د چاقۍ د مرض مخنیوي هم ساسانه کار نه دی. هغه وایي چې حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې لکه برتانی او امریکا کې هم خلک د دغه مشکل سره مخامخ دي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو ریدونکو، د پکتیکا ولایتي چارواکو له خلکو غوښتنه دي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په خپل کورونه کې پاتې شي. پرون په دغه ولایت کې د کورونا یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی راپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت او بې کشمیر مخ پر ډېریدو دی، حکومت د لازم روغتیایي تدابیرو د نیولو تر څنګ په ښارونو او ښارګوټو کې نیمه ګرځبندیز لګولی دی. په همدې حال کې د پکتیکا ولایتي چارواکي په داسې حال کې له خلکو نه په خپلو کورونو کې د پاتې کېدو غوښتنه لري چې همدا تېره ورځ په دغه ولایت کې د کورونا وایروس مثبته پیښه ثبت شوله. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي هغه کورنۍ چې په دې وروستیو کې له ایران راستنی شوې دي، د هغوی د تثبیت او قرنطین په هکله د عامه پوهاوي کمپاین هم پیل شوی دی.
موږ د پکتیکا په سطحه اوس یو ټیمونه لرو چې هغه مهاجرین چې د پاکستان راځي او هغه سکرینینګ کې او په ځمن کې د نورو ولایتونو چې کوم خلک ځي او راځي د لارو کوم مسایلو کې هغوی سکرین کې تر دې دمه 20 روغتون فعال شوی وو. اما خوشبختانه تېره ورځ په 50 روغتون باندې مو هم کار شروع کړو. د هغوی د پرسونل د استخدام پروسه اعلان ته ورتل شوې ده چې 50 نفره پرسونل به همدغه د پکتیکا د ځوانانو نه ورته استخدامېږي او 50 روغتون چې هغه د پوهنتون په څنګ کې.
تر اوسه د سویل ختیځو ولایتونو له جملې څخه په لوګر کې 3 او پکتیکا کې د کورونا وایروس یوه مثبته پیښه ثبت شوې. د معلوماتو له مخې ویل کېږي چې د غدرې وړه افغانان په دې وروستیو کې له ایران راستنه شوي وو. په همدې حال کې د پکتیا امنیه قومندان سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزی وایي سربیره پر دې چې په ښار کې د ګڼې ګوڼې ځایونه تړلې، په امنیتي ځواکونو کې د دغه وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره یې هم لازم تدابیر نیولي.
هغه جایې چې ګڼه ګوڼه دي، په هغو جایو کې مونږ هغه ګڼګوڼې ختمې کړې دي. همدارنګه د پولیسو لپاره مو مکمل ټول تجهیزات برابر کړي دي، هغه مو ورته توضیح کړي دي او پولیس مکمل ټول بوس ماسک لري، دستکش لري او هغه اولیه ضرورتونه چې دي هغه ټول دوی ته مهیا شوي دي. دوی په لاس
د دغه ولایت د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو څو میاشتو کې له ایران او پاکستانه شاوخوا 600 کډوالي کورنۍ پکتیکا ته راستنی شوي، خو تر اوسه دقیقه نه ده معلومه شوې چې د کورونا وایروس تر خپرېدو وروسته له ایران نه د راستنو شویو کورنیو شمیر څومره دی. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی له خلکو وغوښتل چې د ګڼې ګوڼې ځایونو ته له تګ څخه منع او د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي په خاطر په خپلو کورونو کې پاتې شي. په عین حال کې یو شمېر عام افغانان هم په کورونو کې قرنطین غوره بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې دا کار د بېوزله او غریب خلکو پر ورځني ژوند خورا منفي اغېز لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
ملالۍ سنگر د لغمان په یو لیرې پرته سیمه کې له 14 راهیسې ښځو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دا وایي په افغانستان کې داسې سوله غواړي چې د ښځو حقوق او لاسترولنې پکې خوندي وي. نور حال زموږ د خبريالې لیمینیازي په دې راپورټ کې واوري.
ملالۍ سنگر نیازي د لغمان پالینګار کې سرقابله ده. د شپارس کال د روغتیا په سکتور کې فعالیت کړی او د دغه ولسوالۍ سیمې ګډ شمیر ښځو ته صحي خدمتونه وړاندې کړي دي. ملالۍ نیازي چې شاوخوا 40 کال عمر لري وایي د کورنۍ او جګړو له امله له لوړو زده کړو پاتې شوه، خو د طالبانو له دورې وروسته او د خپل کورنۍ په مرسته یې د قابلیت زده کړې ترلاسه کړې.
د شپارس کالونو را په دی خو په مختلفو سیمو کې مې وظیفه اجرا کړې. البته اوس فعلاً د الینګار شفاخانه کې بر حال وظیفه لرم او خپل ژوند راضی یم، ځکه چې د خپل مسلک لخوا خلکو ته زه خدمت کوم او بل تر څنګ هم دا زما کار یا وظیفه ده چې خپل فامیل مې په خپو درولای ده او د همدغې لارې نه ز اولادونو ته مې د درس او تعلیم زمينه مساعده کړې ده.
اغلی نیازې چې دا محل د اتو ماشومان مور ده، خپل پنځول رګانو ته د لوړو زده کړو زمينه برابره کړې ده، خو هغه په دې اړه اندېښنه ښیي چې کچیر له طالبانو سره سوله وشي، خزی به په کور کینی او د کار او تعلیم له حق څخه به بی برخې شي.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.